په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعته خبری خبرونه بیا هم زه فریبا ظاهر د تای روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به مو د امنیتي پیښو په لړ کې د خاص روزګان ولسوالۍ له حاله خبر کړو چې د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان په ګډون یو شمېر ځایي امنیتي پرسونل وژل شوی دی. دا به هم واوري چې د مصالحې عالي شورا یو ویاند ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولې لیست دفاع وکړه. له ترکیې څخه د افغان کډوالو د مړو د رسېدو راپور به هم در سره شریکو. نو راپور نه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه قمندان د سیمایزو پولیسو قمندان په دې ولسوالۍ کې د ملي وردو د دریم ټولي قمندان او یو شمېر پولیس او عسکر نن په چاودنه کې ووژل سو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د دریو هغو افغانانو جسدونه کابل ته راورسېدل چې په ترکیه کې په اوبو کې ډوب شوي وو. د چین حکومت ویلي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ځینې کړې چې په تکزاس کې خپل قنصلګري بند کړي او دا کار یې غندلی دی. پوره خبر نو واوري. د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ یو شمېر امنیتي چارواکي نن په یو چاودنه کې ووژل سو. د روزګان د والی ویان زړګي عبادي نن د ازادي راډیو ته وویل
تقریباً د پتاو په اساس البته نفر د ولسوالۍ امنیتي قمندان، د ولسوالۍ د محلي پولیسو قمندان او د دریمې ټولۍ د ملي اردو قمندان په شهادت رسېدلي.
د وسوالو طالبان لخوا اتروسه په دیاره خبرې نه دي سوي. په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو شمېر سیمایزو چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې دوه د ملي اردو عسكر او دوه پولیس وژل سوي دي او زیات شمېر نور زخمیان هم سته. په دیاره ورسته په خبرونه کې په راپور کې جزئیات اوریدلای سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هوغدرو افغانانو جسدونه نن کابل ته راولېږدول شول چې د ترکیه په وانجه کې بیړۍ دوبسایوه. دا غیر قانوني کډوال د جون په ویشتمه له ایران د ترکیه پر خوا روان وو خو بیړۍ غرق شوه. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویلي چې د پیښې نه ویشتنه قربانیان پیژندلی دي چې په مختلفو پروازونو کې به افغانستان ته ولېږدول سي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد د ازادي راډیو خبريالې ته نن وویل
نور لست مړي سي پیژندل سي یا غو د جمعې پورې را انتقال سي.
شغلی هیواد وویل چې څلور مړي به نن ماښام کابل ته ورسیږي. خو د کامیر هوایی چلن مسولانو ازادي راډیو ته ویلي چې یو چین سهار 15 مړي له ترکیه څخه کابل ته ولېږدول. د افغانستان ډیر خلک په وروستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت لپاره ایران او بیا له هغه ځایه ترکیه ته ځي. د بغلان پولیسو نن وویل چې د خنجان ولسوالۍ د طالبانو قومندان نیولې دی. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د طالبانو د دیارلس کسیز ډلې قومندان قاری شیرجان پرون له حکومتي ځواکونو سره د شپې په وسلواله نښته کې نیول سوی دی. د بشارت په وینا قاری شیرجان په دغه ولایت کې د کابل بغلان پر لوی لار او په خنجان ولسوالۍ کې په د حملو مسؤل وو. وسوال طالبانو د بشارت ته ادعا په اړه لاسن دی ویلي. په پنشیر کې د موټر د ټکر له کبله څلور تنه مړ دي او درې تنه ټپیان شوي دي. د کال په دې وخت کې ډیر خلک له کابل او شاوخوا سیمو پنشیر ته د میلې لپاره ځي. د پنشیر د والی ویان منصور نابی نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې نن له غرمې مخکې د پنشیر د استانی په سیمه کې د موټروان د بی احتیاطۍ له کبله موټر ټکر شوی دی. په پیښه کې دوه کوچنیان هم وژل شوي دي. د چین حکومت ویلي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ورڅخه کړې چې په تکزاس کې خپل قنصلګري بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت دا کار په کلک غندلی او ویلي دي چې له نړیوالو قوانینو سره غړاوی کوي او د متقابل عمل ژمنه یې کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وینبین نن خبريالانو ته وویل چې امریکا یوازې یوه ورځ مخکې خبر ورکړی چې باید په دوه اویا ساعتونو کې په تکزاس کې خپل قنصلګري وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې دا کار د امریکا د خصوصي معلوماتو او فکری پانګې د خوندي ساتلو لپاره کړی. چین پر امریکا ژغ کړی چې ژر تر ژره د خپل پریکړه واخلي کنه متقابل عمل به وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د امریکا له دې خبرداري سره هم د دوی قنصلګری په عادي ډول کار کوي خو خو په هیوستن کې سیمایزو رسنوی ویلی چې د چین د قنصلګری په انګړ کې پرون شپه اسناد وسوځول سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د نارت سټورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه د دنمارک له چارواکو سره خبرې وکړې. هغه نن دنمارک ته ورسید. د نارت سټورم دوه نلیکې یوه برخه تر بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. روسیا هڅه کوي چې د نارت سټورم دوه پروژه بشپړه کړي. د نلیکې هغه برخه چې په بالتیک سمندرګي کې تیریږي د دنمارک د اوبو په هغه برخه کې ده چې د دې هیواد په اقتصادي قلمرو کې شامل ده. مایک پومپیو تیر اونۍ هغو کمپنیو ته چې له روسیې سره د دې نلیکې په بشپړولو کې مرسته کوي خبرداری ورکړ. امریکا استدلال کوي چې د دې نلیکې بشپړېدل به د اروپا د انرژي پر مارکیټ د کرملین واک زیات کړي او د اوکراین حکومت ته به چې په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو پر ضد په جګړه کې ښکېلدی سزا وي. د روسیې اروپا ته د طبیعي ګاز دا نلیکه داسې تیریږي چې اوکراین ورڅخه وتلی پاته سوی او په دې ډول به اوکراین هغه میلیونونه ډالر وبایلي چې د ګاز د نلیکې د کلنۍ مالیې په توګه یې ترلاسه کولای سوی.
خبرونه ملازاده ای رادیو اوریدل. د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه قمندان له یو شمېر نور امنیتي مشرانو او ځواکونو سره یو ځای پی وچاودنه کې نن ووژل سو. د روزګان د والی ویان زړګی عبادي وایي
تحقیقی ماین به پتاو پاسات البته نفت دی ولسوالی امنی قماندان دی ولسوالی دی محلی پولیسو قماندان او دی دوانی طولی دی ملی وزو قماندان بشهادت رسیدیلی.
د مصالحې علي شورا ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولي لیست دفاع وکړه. د دې شورا ویان فریدون خوځون داسې وایي
زه فکر کوم هغه بحثونه چې د حکومتدارۍ په برخه کې روان دي او هم هغه توافقات چې د دواړو مشرانو له لوري شوي دي لاغې څخه د ولسمشر ویان څه خبر نه دی.
د یو شمیر هغو افغانانو مړي چې په ترکیه کې کښتۍ په اوبو کې ډوبه سوې وه نن سهار کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
متاسفانه پیښه ډېره دردونکې او خواشینونکې ده. د افغانستان دولت خپلو ټولو وطنوالو څخه غوښتنه کوي تر څو غیر قانوني سفرونه ونه کوي.
د مهمه اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وبا له امله د وضعیت له خرابېدو خبرداری ورکړ او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. ورزو ته خبرونه ده سر موضوع ته. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه قمندان د محلي پولیسو قمندان او د ملي اردو د درېمې ټولې قمندان له یو شمېر نورو سرتیرو سره وژل سوي دي. دوی وایي چې دغه کسان ته ماین په چاودنه کې نن سهار وژل سل. په دې اړه نور جزئیات له سیمې څخه شریف الله شرف اترکوي.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ امنیه کمانډان دادګل د محلي پولیسو کمانډان د ملي اردو د دریمې ټولې کمانډان او شپږ نور سرتیري د ماین په یو چاودنه کې وژل سوي دي. د اورزګان د والی ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه کسانو نن سهار شاوخوا لس بجې په یاد ولسوالۍ کې په ځمکه کې شخ کړل سوی ماین هغه مهال چاودنه وکړه کله چې دوی د ملي اردو له کمپ څخه د کمانډانۍ پر لور روان و.
تحقیقي ماین په پتاو پاسات البته نفت دی ولسوالۍ امنیه قمانډان د ولسوالۍ د محلي پولیسو قمانډان او د دوانې ټولې د ملي اردو قمانډان همداراز څلور تنه سرتیرې چې دي دوه تنه یې د ملي اردو د جملې څخه دي او دوه تنه یې د ملي پولیسو د جملې څخه په شهادت رسېدلي.
دی وای دغه مین د وسلوالو طالبانو له لوري شخ کړل سوی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د یادی ولسوالۍ د ملي اردو د کندک کمانډان خان محمد ازادي راډیو ته ویل چې د مین په یاد چاودنه کې د یادی ولسوالۍ د امنیه کمانډان دادګل د محلي پولیسو د کمانډان او د ملي اردو د دریمې ټولې د کمانډان په ګډون اته افغان سرتیري وژل سوی دي. دی وای خپل هم په دغه چاودنه کې ټپي سوی خو وای روغتیایي وضعیت یې ښه دی. او په خبره چې یاد مین د دوی له کمپ څخه په 210 متری کې پر یاد حامی ټانګ چاودنه کړې ده. خان محمد وای د ولسوالۍ ته له زابل او نورو ولسوالۍ څخه زیات شمیر وسلوال طالبان راغلي او غواړي چې یاد ولسوالۍ ته سکوت ورکړي.
دغه چارې مری هغه دونه ان شاء الله تشویش خبر نه ده. زه لږ خوله دغه په شلو نقشه نه مخول کړم. دغه شار چې ته ویني په نقشه خریته دا ټول طالبان د روزګار د زابل د ټول سره ټول دغه موقع شاوخوا اوس د مش تر چې دی هغه نیمه یې هغه پاتو سوی دی نور مش څه وسایل نه لري چې دغه دوه باسو دغه د څه د انویز دغه ځاین چې پټو سوی دی.
خو د ارزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی. د والي ویان زړګی بادي وایي چې دوی پلان لري ژر تر ژره به یادې ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه واستوي. خاص ارزګان ولسوالۍ د ارزګان یواله ناامنه ولسوالۍ څخه ده چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهده وي او له تیرو نو کلونو راهیسې افغان پوځیان یادې ولسوالۍ ته اکمالات د هوا له لارې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو په افغانستان کې امنیتي ننګونو ته یو ځل بیا بیرته راګرځو وروسته، خو اوس یو بله مسله راخلو. د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله یو ویان ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولې لست دفاع وکړه. فریدون خوځون ویل دا لست له ارګ سره د سوي سیاسي هوکړې له مخې سره سم چمتو سوی دی او هغه تورونه یې رد کړی چې ګنې معیارونه پکښې له پامه غورځول سوی دی. ښاغلی خوځون چې له ازادي راډیو سره ږغېده، د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي پرون یو ګندونو ته خبرګون وشوده چې د شغلی عبدالله لخوا ځینې نومیدل کسان د معیارونو له پلوه نیمګړي بللي ول. تفصیل امید ظاهر مل راکوي.
د کابینې پاړه د ولسمشر د ویان سرګندونو ته د مصالحې عالی شورا خبرګون. د مصالحې عالی شورا وای د ولسمشر ویان د حکومت ولې او د دواړو مشرانو ترمنځ لښو یو هوکړو نه خبره ده. د دې شورا ویان فریدون خوزون د سیشن به پورز ازادۍ رادیو ته وویل د کابینې د جوړولو پاړه د خغلی صدیقي سرګندونی د هغه د ناخبرۍ سرګندوی کوي.
زه فکر کوم هغه بحثونه چې د حکومتدارۍ په برخه کې روان دي او هم هغه توافقات چې د دواړو مشرانو له لوري شوي دي، له هغې څخه د ولسمشر ویان صدیق صدیقي خبر نه دی او دا څرګندونې د ده د ناخبرۍ له امله دي.
که څه هم ارګ د مصالحې عالي شورا لخوا یو شمېر وزارتونو ته د معرفي شویو نوماندانو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د دوشنبې په ورځ د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د کابینې د نوملړ د بشپړېدو د ځنډ یو دلیل ارګ ته د ښاغلي عبدالله لخوا د وزارت پر معیار د نابرابرو کسانو پېژندنه په ګوته کړه. صدیقي وویل یو شمېر نوماندان چې د ډاکټر صاحب عبدالله لخوا معرفي شوي پر هغو معیارونو برابر نه دي چې باید د کابینې وزیر یې ولري او د ثبات ساتنې او د افغانستان د اوسني وضعیت د تیرېدو لپاره مؤثر او ممید وي. موږ هڅه وکړه چې د ارګ لخوا د یو وزیر لپاره د معیار د بحث په اړه وضاحت واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره د ولسمشر ویاندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو ښاغلي صدیقي پرون دا هم وویل چې د ښاغلي عبدالله لخوا په معرفي شویو کسانو کې د ولسمشر بله ملاحظه دا ده چې نوماندان د ملي شورا پر غوښتنو برابر نه وو. د نوموړي په خبره د ملي شورا غوښتنه دا ده چې نوې کابینه باید د افغانستان له ټولو قومونو او ډلهییزو واقعیتونو استازیتوب وکړي، خو کله چې د وزارت لپاره د معیار او برابرۍ بحث رامنځته کیږي، حقوق پوهانې د معلومونې ادرس یوازې اساسي قانون ښیي. د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر په توګه د یو شخص د ټاکل کېدو لپاره بشپړ وضاحت شته. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال سبحان مصباح:
د اساسي قانون د 22 مادې پر اساس د یو وزیر لپاره شرایط دادی چې د افغانستان تابعیت ولري. د دې ترڅنګ لوړ تحصیلات، نیک شهرت او کاري تجربه، عمر حداقل 15 کاله اوسی د یو وزیر لپاره، په جنایت بشری ضد جرایم باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه اوسی یا بیا هم له مدني حق نه محروم نه وسی.
اوس په دې اړه چې د مصالحې عالي شورا لخوا په معرفي شویو نوماندانو کې کوم یو دا ځانګړنې نه درلودي، ارګې په اړه وضاحت نه ورکوي. خو د مصالحې عالي شورا ویاند وایي د دوی لخوا ټول نوماندان د اساسي قانون د شرایطو په نظر کې نیولو سره ارګ ته پیژندل شوي دي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ترکیه په اوبو کې د ډوبو سویو افغان کډوالو کورنۍ وایي چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله ځامن قرباني کړل. د یو شمېر هغو افغانانو چې د ترکیه په وان ښار کې په اوبو کې ډوب سول مړې نن سهار کابل ته ورسېدل او د دوی کورنۍ ته سپارل شوې دي. د دغو قربانیانو د کورنۍ لغړو سره فیروزې عزیزي خبرې کړې ده او دا راپور چمتو کړی.
د شپارس کلن خیال محمد کورنۍ د غم په ټغر کې ناسته. خیال محمد یو نیم کل وړاندې د افغانستان نه په ناقانونه یعنی قاچاقي توګه له یو ورور او د تره زوی سره تر ترکیې ورسید او هلته د پولیسو له لورې د شپږو میاشتو لپاره بندي سوی و. د خیال محمد کورنۍ وایي له زندان نه تر خوسي کېدو وروسته یې هلته سخت ژوند درلود او په دې وروستیو کې هوډ درلود چې د کښتۍ په وسیله یو اروپایي هیواد ته لاړ شي چې کښتۍ ډوبه او دای پکې ووزل سه. د خیال محمد مور شریفي ازادي راډیو ته وویل کمزوري اقتصادي وضعیت دې ته اړ کړل چې زوی په قانون توګه بهر ته لاړ سي.
وای ابو زم خدای وازه زم ترکیه ته زم پیسې نشته وای مونږ نه سي اخیستې لارم ما نه پېښو ما مو زوای زم درې نه پوهې کې مې له ورځې دا کې مې ټولې مسې دا دوی زامنو زامنو کې مې چې دا شهید چې سبا بیګار پنه لارم اوس یې کپانه پیسې نه رزق کپانه ته واخلم.
شریفه وای یو زوی او لورځای د محل په ترکیه کې په بند کړي غوښتنه یې ده چې حکومت دې ورته دوی راخوسی کړي.
ما یو ځای سو ما کولم
پنځوس کلن جمیل د خیال محمد پلار دی. دای وای کې په هیواد د نن د کورنۍ اقتصادي حالت د گزارې وړ وای نه به کېدل چې ځامن یې د قانونه لارو قرباني سي. جمیل وای نور به کله هم د کورنۍ کوم غړي ته د قاچاقي سفرونو اجازه و نه کړي.
موږ له خپل باندې ورځي او ناچاري نه د غسیدار کان ته دي د ټول د افغانستان د مخلوق چې منډي وې له ناچاري منډي وې چې دلته ورغه کې په فردا وته مې څه کې دار څو کښتۍ پاوړي څو په موټر کې ور وراچی
د ما د پنسو ته به چې په لګه په د افغانستان کې ترخه وبو و چې مزه باغه وګخه وګانم چې زبا مې زوی ونه لګم.
د ترکیه په وان خار اوبو کې د ویکټې د روبیدو لامل اته 50 کسان ووزل سول چې تر دې د م نه 20 افغانان پیژندل سوي دي. په کابل کې د هوایي شرکتونو او د حامد کرزي د نړیوال هوایي جګر د مسولینو په خبره نن چهار شنبه سهار د 50 تنو اجساد را ورسیدل او کورنۍ او خپلوانو ته ور وسپارل سول. ټاکل شوی نن ماخام هم له ترکیه نه کابل ته د څلور نورو دغو افغانانو اجساد را انتقال سي چې د پنځ شنبه په سهار به کابل ته ورسیږي. همدارنګه د جمعې په ماخام به هم د لس نورو تنو ډوب سویو افغانانو اجساد را انتقال او د شنبه په سهار به کابل ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهار شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې قربانۍ سویو کې داسې کورنۍ همسته چې له اتو تر یو لستر غړي په یاد پیښه کې وزل سوي دي.
تر اوسه کورنۍ یو سه مشتم راجا کړی دا د خپل د کورنۍ د غړو په پیدا کولو لپاره یوې کورنۍ وې دي چې یو لس نفر د دوی د کورنۍ د غړو په دې حال سکه متاسفانه ځان له لاس ور کړی دا او بلې کورنۍ وې دي چې اته غړي د کورنۍ له لاس ور کړی دي. متاسفانه پیښه ډیره دردونکې او خوشنونکې ده. د افغانستان دولت خپل ټولو وطنوالو څخه وختنه کوي ترڅو غیر قانوني سفرونه ونه کوي او
د دغو اجسادو د انتقالولو مسولیت په وړیا ډول آریانا افغان هوایی شرکت او کامیر هوایی شرکت منلای دی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوالو ته چې په غیر قانوني توګه بهر ملکونو ته سفرونه کوي داسې پیښه سوي وي، بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار یا د یونان او ترکیه په اوبو کې کښتۍ ډوبې سوي یا زندانی سوي او یا هم د ژوند له سخت وضعیت سره مخ سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو او د ولسی جرګې شمیر غړي وایي د دې هیواد لوی لارې تر بل هر وخت نام نه سوي دي. د کابل لوګر، کابل کندهار، کابل جلال آباد او د غرز د بغلان مزار، بغلان کندوز او کندوز تخار ترمنځ پرتل لوی لارو سفر کول له خطر خالی نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د یادو لوی لارو امنیت ټینګ او خلکو ته د خوندي سفر زمینه برابر کړي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوی ولارو د نامنې د پیښو د زیاتیدو په اړه اندېښنې ښکاره کړې. دوی د کابل لوګر، کابل کندهار، کابل جلال آباد او دغه شان د بغلان مزار، بغلان کندوز او کندوز تخار ترمنځ په تللو لویو لارو سفر کول له خطره خالي نه ګڼي او له افغان امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه لویو لارو امنیت ټینګ کړي.
نوم شیر محمد د پدې لند وخت د ننګرهار او د کابل کوم ترانزیټي سرک لار چې د ډیره بیا منا شوې ده. په لغمان سیمه کې ډیر بریتونه په وکیلانو والیانو مهم اشخاص باندې کیږي، بې ګناه انسانان ځورول کیږي.
وضعیت امنیتی در مسیر شهرای کندز تخار و کندز بغلان بسیار نگران کننده است. همه روزه طالبا در اونجاها استری بازرسی دارن، چک پوینت دارن، مردم از موتر پایین نکنن با خود میبرند.
زوت کلا بنوایم د پکتیا ولایت مرکز گردی سوزیدون کې د کابل ګردیز پر لوی لار امنیتی حالات ورستربل په خرابېدو دی. هر ورځ جنگ، چاودنې او کله ناکله د وسلوالو راوتل لوی لارو ته دی، چې دا حالات تر ډیره د سفر په وخت کې سوداګر او مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
د افغانستان پر بیلابیلو لویو لارو د نامنیو زیاتیدونکو پیښو ولسی جرګه او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي غلو، ډاکوانو او وسلوالو په دې لارو خلکو ته تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د دې جرګې لومړی مرستیال میرزا کټوازی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته د لویو لارو په اوږدو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
ولسی جرګې ته د لویو لارو شکایتونه هره ورځ راځي او خلک واقعا هم نهایت تنگ دي، خصوصا له شاراو نه کابل نه تر هرات، له کابل نه تر مزار، له کابل نه تر خوست، له کابل نه تر ننګرهار. بدبختی دلته ده چې طالبانو جنگ ته زور ورکړی ده او غواړي له دې لارې یو غټ امتیاز ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره دغه وزارت نوې ستراتیژي جوړه کړي او د دې ستراتیژي په عملي کېدو سره به حالت ښه شي. د دې وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امنیت شاهراه جزء از اولویت های ما است.
دی وی د لوی ولارو د امنیت خوندی کول زموږ لومړیتوب دی. افغان امنیتی بنسټونه د لوی ولارو د امنیت د خوندیتوب په هدف بیلابیلې امنیتی برنامه لري چې د پلي کېدو په حال کې دي. دغه پلانونو په عمل کېدو به د لوی ولارو په امنیت کې د پام وړ بدلون راشي.
وضعیت تر تغییر خورم ده.
په افغانستان کې چې د هوا او الوتکو لارې له یو ولایت نه بل ته امکانات محدود دي او د ډېرې اوسیدونکو اقتصادي وضعیت هم خنه ده، د ځمکې لارې سفرونه ډیر دي چې بل شک نامنی په وړاندې لوی خان دی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عثمان نړیوال مسائل راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کرونا وبا له امله د وضعیت له خرابېدو خبرداری ورکړ. ټرمپ دغه خبرداری داس مهال ورکړی چې پرون په امریکا کې په یوه ورځ او شپه کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړ شوو کسانو شمیر تر زرو واوښت. له دې مخکې یوازې په جون میاشت کې په یوه ورځ کې دومره کسان له همدې وبا له امله مړ شوي وو. نورحال نوریاس نوری راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا له امله په هیواد کې رامنځته شوی وضعیت بل دی لا خراب شي. ترامپ چې پرونی په سپینه ماڼۍ کې د اپریل له میاشتې راهیسې د لومړي ځل لپاره د کووید 19 ناروغۍ په اړه په خبري کانفرانس کې خبرې کولې، په خپله هم ماسک اغوستی و او تند لهجه یې غوره کړې وه. خو ټرمپ په عین حال کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه او ویې ویل چې د متحدو ایالتونو په ځینو برخو کې کارونه ښه روان دي. ترامپ له امریکایانو په کلکه وغوښتل چې ماسکونه واغوندي، هغه څه چې د ده په برخه کې د ستر بدلون څرګندونه کوي. ترامپ له میاشتو راهیسې له دې ډډه کړې چې خپله ماسک واغوندي او نه یې هم نورو ته د دې شی سپارښتنه کړې وه. ترامپ اوس وایي ماسکونه اغېزمن تمام شوي دي. د کووید 19 ناروغۍ په اړه د ټرمپ له څرګندونو سره هم مهال په یوه شپه ورځ کې په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو شمیر له زرو واوښت. تر دې مخکې دغه ریکارډ د جون په 10 ثبت شوی و. متحده ایالات د نړۍ تر بل هر هیواد کورونا وایروس سخت ځپلی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې 4 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له ډلې له 141,000 زیات کسان مړه شوي او د هغوی چې درملنه شوې شمیر له 3 لکو پورته شوی دی. په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم دغه ناروغي اوج ته رسیدلې او هغه د دې سبب شوی چې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیرته تدریجي بندیزونه ولګول شي. د استرالیا په میلبورن ښار کې سرلننه اوسیدونکو ته ویل شوي چې له کوره بهر باید ماسک واغوندي. په مکسیکو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمېر له 400,000 واوښت. په برازیل کې په تیرو 44 ساعتونو کې په بې ساري توګه له 140,000 زیات کسان پر کورونا اخته شوي او له امله یې نږدې 140,000 کسان مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شویو کسانو شمېر له 15 میلیونو او د مړو شویو نږدې 640,000 کسانو ته رسېدلی دی.
او یو بل راپور مهم دا دی چې د انډونیزیا چارواکو د دې هیواد په هغه ټاپو کې د یو پخوانی دود د پای ته رسولو ژمنه کړې چې د واده لپاره ناوې تشتول کېږي. بیا هم د نوریاس نوریس خد د راپور تفصیل اورو.
وروسته تر دې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د یوې ښځې د تښتولو ویډیو خپره شوه او په ملي کچه په دې اړه پراخ بحثونه راوپارول. د سمبا ټاپو چې دا ډول د ناوو د تښتولو دود په کې له لرغونې زمانې راهیسې دود دی، د څو برخو مشرانو سره راټول شول او د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغه دود پر پای ته رسولو ټینګار وکړ. د انډونیزیا د رسنیو د راپورونو له مخې له سیمه ییزو مشرانو سره په دغه اقدام کې د نورو چارواکو تر څنګ د انډونیزیا د ښځو د پیاوړي کولو او د ماشومانو د ساتنې وزیر بنتانګ پایوګا هم یو ځای شوی وه. نوموړی د دې غونډې په څنډه کې له رسنیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په سمبا کې د ښځو په وړاندې نور دغه تاوتریخوالی ونشي او ژمنه یې وکړه چې له اړوندو وزارتونو او ادارو سره په همغږۍ به د تښتولو او ودولو دغه دود ته د پای ټکی کېږدي. دغه دوته د خلکو ډیر پام وروسته له هغې ورواوښت چې د سیمې د اوسیدونکو لخوا یوه اخیستل شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. په دغه ویډیو کې یوه غمجنه ښځه ښکاري چې څو سړي په زور یو موټر ته پورته کوي. لږ وروسته یوه بله ښځه راځي او د موټر د خلاصې کښې له لارې هڅه کوي چې هغه له موټره راوباسي. په داسې حال کې چې یرغمل شوې ښځه چیغې او بغارې وهي، د موټر په خواوشا کې په لسګونو راټول شوي کسان خنداوې او خوښي کوي او د صحنې عکسونه او فلمونه اخلي. بی بی سی د راپور له مخې د پیرواتی په نوم د ښځو د حقونو یوې ډلې په وروستیو 4 کلونو کې د ناوو د تښتولو دا ډول وپېښې ثبت کړې، خو وایي چې د سمبا ټاپو په لرې پرتو سیمو کې به ډېرې دا ډول نورې پېښې هم شوي وي. د دې ډلې مشره اپریسا ترانا وایي د ناوې د تښتولو او ودولو له دغه دود څخه ځینې وختونه د خوښې خلاف تنظیم شویو ودونو لپاره هم کار اخیستل کېږي. د هغې په وینا کې یوه ښځه په تیښته بریالۍ هم شي د ټولنې لخوا رټل کېږي. د سترا په مستعار نوم یوه ښځه چې 2 کاله مخکې تښتول شوې او بریالۍ شوې وه چې په زوره له دا ډول واده ځان وژغوري وایي د ځینو لپاره به دا د پلرونو او نیکونو د وخت دود وي، خو دا یو زوړ دود دی او باید ختم شي ځکه ډېر زیانې ښځې ګالي.
ستاسو له پیغامونو
زبر خبرې کوم. در په در یو دغه حکومت کومک کرنا پاک باندې خلک ډېر مسکنان دي، لارې پر بندې دي، نو موږ سر د کومک وکړي دغه جنګونه دي، ټکان دي، شیان ګران دي، حکومت توجه نه ده کړې. توجه د حکومت خواړو چې موږ سره کومک وکړي. وسلام.
السلام علیکم. د پکتیا د تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردیز څخه تر ډنډې پټان څخه د پورې غځېدلی سړک د اندازې زیات کنډو کپر شوی ده، بېرته بېرته خراب شوی ده، بېرته کنډو کپر ده. دا سړک دې ترنزیل شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي تر څو د لوی پکتیا د میشتو خلکو ستونزې حل شي.
زه یو لنډ پیغام لرم. ابراهیم جان ارمانی یم، د هلمند ولایت لښکرګاه ښار ستاسو سره په تماس کې یم. پیغام مې دا دی وروره چې د برق په موضوع باندې غږېږم. برق دغه 4 کاله کېږي، 6 کاله کېږي دغه برق وروره، او تکې یوه شپه راځي نو چې واورې په سنګین کې لنج کېدلی دي، چې واورې په سنګین کې لنج کېدلی دي. زه د لوړتورو چارواکو څخه دا هیله او ارزو لرم چې موږ ته دا برق ښه په ښه توګه راکړي او موږ ته راورسېږي. دغه 6 کاله کېږي دغه برق غم نه زموږ ولسمشر وخوړي، نه زموږ لوړتورو چارواکو کو خوړی، نه زموږ وکیلانو خوړی. نو دا مې هیله ورته دا ده چې داسې یو کمیټه ورته وټاکي چې دغه خدو په سرو باندې یا په دغه شاوخوا باندې داسې پوستې ورته واچي چې موږ ته دغه د برق موضوع حل کړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو زموږ سره شریک کړی وو. د مور شم درته په امانت سره خبره کړل چې بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شي چې ازادي رادیو سره شریک کړي. موږ به د ځانګړو خبرونو لاله تر اړوند مسولینو پورې ورسو. د دې خبرونې د کچېری مو نه اوریدلې کولای شي د ازادي رادیو پاڼې ته ولاړ شي او هلته په ژوندۍ بڼه زموږ خبرونه واوري او راپورونه او خبرونه مو ولولي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اور په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له فرشتي جلال زیو.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې په 14 کې نن سهار امنیه قومندان د سیمه ایزو پولیسو قومندان او د ملي اردو د دریم ټولي قومندان ووژل سو. په دغه 14 کې دوه د ملي اردو عسكر او دوه د پولیسو افسران ووژل سوي دي. د اورزګان چارواکي وایي چې په دغه حمله کې یو شمیر کسان زخمیان سوي هم دي او پرې پر وسلوال طالبانو راچولي، خو طالبانو د دې حمله مسولیت نه دی منلی او په دې اړه خبرې نه دي کړې. د چین حکومت ویلي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ځینې کړې چې په تگزاس کې خپل قنسولګری بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت دا کار په کلکه غندلی او ویلي دي چې له نړیوالو قوانینو سرغړاوی کوي او د متقابل عمل ژمنه یې کړې ده. د رپورټونو پر اساس په تگزاس کې د چین قنسولګری نن لا کار کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن سهار دنمارک ته ورسید. مایک پومپیو با په دنمارک کې له چارواکو سره د نارت ستورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه خبري وکړي. دغه نلیکه د روسیې طبیعي ګاز اروپایي هیوادونو ته پرته لدی چې د اوکراین په خاوره یا د اوکراین په خاوره کې تیر سي رسوي. د نلیکې یو برخه په بالتیک سمندرګي کې په هغو اوبو کې چې د دنمارک مربوط دي تیریږي. روسیا هڅه کوي چې دا پروژه ژر تر ژره عملي سي، خو امریکا وایي دا نلیکه به پر روسیې د اروپا اتکا لا زیاته کړي. او د ارمنستان پوځ د ازربایجان پر ځواکونو بیا تور پورې کړی چې د دوی لوري ته د تاوش په نوم په غرنی ولایت کې پر یو پوسته حمله کړې ده. د ارمنستان او ازربایجان په ګډو سرحدي سیمو کې د جولای په 12 نیټه خونړۍ جګړه وسوه چې تقریبا شپږ ورځې دوام کړی و.
مننه کوم فرشته جلزی. دوستانو د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ژوند سرسام دوه ونیس پروګرامونه لرو. یو اساسي او بشري حقوقونه دي او بل ژوند په شیبو کې پروګرام دی. خو مخکې تر دې چې دا پروګرامونه واوري یو بل راپور هم لرو. د کندوز د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د کانګو کنې پر ضد کمپاین پیل کړی دی. د کندوز د حوزوي روغتون د چارواکو په خبره دا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د څارویو د کنې په واسطه انسان ته انتقالیږي چې تبه او ځان درد پیدا کوي. د دوی خبره کې چیرې پر دې ناروغي اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نسی نو دا کس تر مرګ هم رسیدلای سي. په دې اړه اجمل آریان لسیم ته خبر لري.
د لوی اختر پر رسیدو سره سم د کندز د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست په دغه ولایت کې د کانګو کنو پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی دی چې لا هم دوام لري. اته وشکلن سخیدات سرخی د کندز د قلیزال ولسوالۍ د کلوخ د سیمې مالدار دی. سرخی وای تیر کال د قربانی مال له حلالولو وروسته پر کانګو ناروغي یخته شوی وو.
بعد از قربانی که کشتیم او را حلال کردیم امی جان دردی و ته و خون ریزی پیدا شد به ما باز ربطیم.
تیر کال دی قربانی مال له حلالول و روست را تا سرخوگه تبه او دی بندون درد پیدا شو. نو بیازه رختون تا انتقال کردم او حال تا بستر کردم او کابو اتسا و سیوی نی را تا تیر کرد او سخت تکلیف می تیر کرد. زکر دیر خطرناک ناروغی ده. زه له ټولو خلکو غواړم چې د قربانی حلالولو پر مهال جدي پاملرنه وکړي چې پر کانګو ناروغي یخته نشي چې ډیره خطرناکه ناروغي ده. د کندز د کرنې ادارې رئیس عبدالهادي قرلقوي دوی د دې ولایت د حیواني کلینیکونو مسؤلینو ته د کانګو کنې ضد اړین درمل او تجهیزات ویشلي چې پیل شوی کمپاین په ښه توګه ترسره شي.
امسال هم 151 کیلو دوای ترایکلوروفان یعنی 80%
سره شکل موږ د کانګو ناروغي د مخنیوي په خاطر د مرکز او ولسوالیو کلینیکونو ته 155 کیلو د کنې ضد درمل وویشل چې ټول څاروي غوجلي او د مالونو پنغالي دوا پاشي کړي او برسیره پر دې خلکو ته د کانګو ناروغي په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. ښاغلی قرلوق پر خلکو غږ کوي چې د دوی د کارکوونکو سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي چې د قربانۍ د حلالولو پر مهال د کانګو پر ناروغۍ اخته نشي. د کندز د حوزوي روغتون د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ کانګو یو ډول ناروغي ده چې د څارویو د کنې په واسطه انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. د نوموړي ولایت د حوزوي روغتون د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر مختار احمد پردلی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
روزش میتونه شکل یک ریزش شهودی شروع شوه، مثلا سلفاست مشکلات تنفسی است درد
د کانګو ناروغي